اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ز بشیر گواخی ما د لسو بجو بده خبرونه کې مهر کله کوم لسو تر لسنی متاثر رپورټونه وړاندې کوو بلا بل رپورټونه دي او په باقی باتی نیمه ګینټه کې تاسو یو اونیزه خبرونه اوریدل شئ نو هیله ده چې را سره اوسئ راځي چې لومړی خبرونه وو نند ترګری زدی او عدالت کې د علي وزیر دی یو بل کې سوریدنه کی پاکستان پیپلز پارټي وایي حکومت دغه شرطونه خلکو ته واضح کړی چې په بنیادی د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې کوي امریکایانو او طالبانو په بیلابیلو مسایلو مذاکرات کړي د خبرونو تفصیل نن په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او پارلمان غړي علي وزیر د یو کیس اوریدنه کوي سپریم کورټ په یو بل کیس کې د علي وزیر ضمانت پرون منظور کړ خو نوموړی لا هم ځکه په جیل کې دی چې په نورو ورته کیسونو کې ضمانت نه دی شوی د هغه وکیل صلاح الدین ګنډاپور د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې په ټولو کیسونو کې پر علي وزیر هم دا یو تور دی چې هغه د پاکستان په خلاف د خلکو راپارولو هڅه کړې ده خو هغه زیاتوي چې د سپریم کورټ پرونی پرېکړې وښوده چې دا تورنه بې بنیاد دی علي وزیر د پاکستان پر امنیتي ادارو نیوکې کوي چې ترهګرو کې ښه او بد پالي او پر ضد یو شان عملیات نه کوي خو پوس دا ردوي د پاکستان اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری غوښتنه کړې چې وزیر اعظم عمران خان دی واضح کړي چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره په کومو شرایطو مذاکرات کوي بلاول بټو زرداری د نومبر په 13 په پیښور کې په یوه جلسه کې وویل چې پاکستاني طالبانو په زرګونو پاکستانیان وژلي نو که حکومت ورسره خبرې کوي لومړی دې له پارلمانه منظوري واخلي
اس ملک کی عوام کی اجازت کے بغیر
دولس او دا ای پی ایس دا شہیدانو دا کورنو دا اجازت نہ بغیر دوی دا ترګرو مخکې ټیټ شوې دي دا مذاکرات هم یو طریقه وی او دې لپاره پارلیمان کی اتفاقی رائے جوړیږي ترننه مونږ ته معلومه نه ده چې تاسو په کومو شرطونو مذاکرات کوئ
د نومبر په 3 مشال ریډیو د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمن د سولې له مذاکراتو پرده پورته کړه تر هغه وروسته د پاکستان وفاقي وزیر فواد چودري وویل چې د دې خبرو په اړه په مناسب وخت کې د ټولو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره معلومات شریک کړي امریکایي چارواکي وایي په قطر کې د طالبان سره د امریکا د ملي ګټو په اړوند مسایلو خبرې کړې دي د امریکایي بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکایي ځانګړي استازي ټام ویسټ د نومبر په 19 او 20 په دوحه کې د طالبانو لوړ پوړو چارواکو سره په خبرو کې د طالبانو د دې ژمنتیا پر اهمیت ټینګار وکړ چې وایي اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد د ګواښ لپاره وکارېږي د طالبانو د پلاوی مشري د دوی د بهرنیو چارو وزیر عامر خان متقی کول د خبر پاڼه تر مخه طالبانو یو ځل بیا ژمنتیا وښوده چې افغان خوره به د چا پر ضد نه کاریږي خو اعلامیه زیاتوي چې طالبان ته واضح کړل شو چې امریکا په افغانستان کې د داعش او القاعدې په مسلسل موجودیت اندېښمنه ده همدارز یاد شوی چې طالبان سره د افغانانو په اړه هم خبرې وشوي چې له افغانستان د خوندي وتلو کوشش کوي په دې بیان کې ویل شوی چې په دې وعده د طالبان له عمل کولو هرکلی کوي خو ځکه چې پر طالبانو ټینګار وشو چې د خزو او اقالیتونو په شمول د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي د امریکای بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سره کار کوي چې په افغانستان کې بشري مرستې ته دوام ورکړي طالبان د اگست په 19 بخنه غړم طالبان د اگست په 15 کابل ته نو تلو د افغان حکومت چارې په خپل لاسونو کې واخیست تر هغه وروسته یې د امریکایانو سره د لوړې کچې لومړی مذاکرات دي د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په یو رپورت کې ویلي طالبانو په افغانستان کې د اگست په 15 وخت ته رسیدو وروسته په څلورو ولایتونو کې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو تر سلو زیات غړي یې وجلي او یا هم په زور غیب کړی دي د ادارې د نومبر په 13 کړي رپورت کې ویلي چې د مستندو او معتبرو معلوماتو تر مخه دغه کار په هلمند غزنی کندهار او کندوز کې په داسې حال کې شوی چې طالبانو بیا بیا ویلي چې عمومي بخنه اعلان کړې ده طالبانو د دې رپورت په اړه تازه څه نه دی ویلي خو مخکې داسې تورنه رد کړی وو د جرمني یو عدالت یو 9 کلن عراقي چې د داعش سره ملګری شو د یزیدی اقلیت د نسل کشۍ په تور کې مجرم ګرځولې او عمر قید سزا ورته اورولې ده طه الجميلي په 2013 کال کې داعش سره ملګری شو او د نسل کشۍ د بشریت ضد هغه جرمونو لپاره مجرم پیژندل شوی چې له کبله یې مرګونه او جنگي جرمونه تر سره شوي دي د امریکې په میشیګن ایالت کې یو 15 کلن هلک د نومبر په دیرشمه د خپل ښوونځي درې زده کوونکي وژلي او د یو استاد په ګډون یې اته نور کسان زخمیان کړي دي. ځایي پولیسو مرستیال مشر مایکل میکابي ویلي چې دغه هلک بغیر له کوم مقاومت نیول شوی دی. د هغه په خبرو په زخمیانو کې د دوو جراحي عملیات شوي او د شپږو روغتیایي حالت ښه دی. د میکابي په خبره مشکوک نیول شوی تن پولیسو ته هیڅ معلومات نه دي ورکړي او د مور پلار د لارښوونې تر مخې د وکیل کولو غوښتنه کړې ده. د تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته اوغوی. د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری د وزیر اعظم عمران خان پر حکومت نیوکه کړې چې د ګرانې په کمولو، اقتصاد سمولو او پارلمان ته په عزت ورکولو کې پاتې راغلي دي. نوموړي پرون په پېښور کې په یوه جلسه کې د وینا په وخت وویل چې حکومت باید د پاکستاني طالبان سره له مذاکراتو پارلمان او ولس خبر کړي. دا خبرې په لومړي سر کې پټې وي او کله چې 3 د نومبر په میاشت کې مشال ریډیو پرده پورته کړه نو د پاکستان حکومت ومنله چې د تحریکي طالبان پاکستان سره د سولې خبرې روانې دي. غلام غوث نور حال درته وایي.
پاکستان پیپلز ګوند د بنسټ ایښودلو 450 کلیزې د لمانځلو په مناسبت د یاد ګوند د کارکنانو یوې لویې جلسې ته په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنز ترسره شوی مذاکراتو او د یوې میاشتې لپاره د اعلان شوی ډزبندۍ په لنډمهاله لوازنامه نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې د پارلمان د اجازت نه بغیر او د وسلوالو په فعالیتونو کې د وژل شویو کسانو د کورنیو سره د مشاورت نه بغیر د مذاکرات پیل کول نه و پکار. د ولس او د ای پی ایس د شهیدانو د کورنو د اجازت نه بغیر دوی د ترګرو مخې ته ټیټ شوي دي. په میدان کې د ترګرو خلاف د جنگ ګټلو پرته حکومتي چارواکي اعلان کوي چې موږ مذاکرات کوو. د مذاکراتو هم یو طریقه وي او دې لپاره پارلمان کې اتفاقی رائے جوړیږي. تر ننه موږ ته معلومه نه ده چې تاسو په کومو شرطونو مذاکرات کوئ. خدای اطلاعات او وفاقی وزیر پواد چودری چې کله د نومبر په 10مه نیټه د وسلوالو طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره د اریزی ډزبندۍ په اړه ویډیوي بیان جاری کړی و نو په هغه کې پواد چودری د وسلوالو په فعالیتونو کې د اغیزمن شویو سیمو دولت سره د مشاورت کولو هوډ څرګند کړی و. بلاول بوټو زیاته کړه چې د مذاکراتو په ترڅ کې حکومت ولس ته ټول جزئیات نه دی په ډاګه کړی. دوی د ترګرو د لارې د اف سی آر نظام بیا راوستل غواړي خو موږ دا نه منو. د ترګرو په بانا ستاسو ازادي تروړل غواړي خو موږ دا ردوو. موږ به تر هغې هیڅ رقم مذاکرات نه منو چې ترسو په ترګرو کې هغه ترګرو ته د عدالتونو د لارې سزا نه وي ورکړی شوی کوم چې په سنگین جرمونو او وژنو کې ککړ دي. تیر ماښام بلاول بوټو زرداری د پېښور جلسې ته په خپله وینا کې د ګرانۍ او معاشي صورتحال په لړ کې هم په حکومت نیوکې وکړې او په 10 دسمبر یې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد او د دسمبر په 10مه نیټه یې د ګیس د کمی په ضد په ټول هیواد کې د خپل ګوند لخوا د احتجاجونو کولو اعلان هم وکړو. خو حکومتي چارواکي په موجوده حکومت باندې د اقتصادي پالیسیو او ګرانۍ په لړ کې د حزب اختلاف د بیلابیلو ګوندونو نیوکې په بیا بیا رد کړي دي او حکومتي چارواکي دریز لري چې د پخوانیو حکمرانانو د کرپشن او پخوانیو حکومتونو د ناسمو پالیسیو په وجه هیواد د ګرانۍ د صورتحال سره مخ دی.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخي په غاړه
په دونی موبجو
مشال آنلاین
په درېنی موبجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو
تاندې هیلی
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی موبجو.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشریږي. د نومبر په 13مه د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په لومړي ځل په جنوبي افریقا کې مخې ته راغله. د وایرس دا بڼه تر اوسه په برتانیا، آسترالیا، جرمني او ډنمارک په ګډون ځینو نورو هیوادونو کې هم ثبت شوې ده. پاکستان د دې بڼې د مخنیوي لپاره افریقي ځینو هیوادونو ته پروازونه ځنډولي دي. دا چې دا بڼه څه رقم ده، علامات یې څنګه دي او خلک ته څنګه ځان ساتلی شي، دا به د نساج مل په رپورټ کې وګورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې دا زیات خوریدونکي ښکاري. یادې ادارې په خپل ویبپاڼه لیکلي چې اومیکرون په لومړي ځل د نومبر په 23مه د جنوبي افریقا لخوا دې ته رپورټ شوی و او دا د نومبر په 9مه د ټیسټ لپاره په اغستل شوي نمونه کې مثبت راغلی. دا چې اومیکرون د وایرس څنګه بڼه ده او علامات یې څه دي، د سوات په لوکمان انټرنیشنل اسپتال کې د کورونا وایرس د څانګې مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د اومیکرون او د موسمي ناروغیو علامات یو ډول دي، نو باید ماسک اچولو، لاسونو مینځلو او د خلکو ترمنځ یو میټر فاصلې ته زیات پام وشي.
د دې عام فلو هم سولوشن دا دی چې کله یو سړی ماسک اچي نو هغه ته د سیزنل فلو هم داسې نه کیږي، ځکه دوړه نه زیاتم ده کنه. دا لکه یو حل دی د دواړو، چې مونږه ماسک اچو، مونږه د لاس انزل کو، اچا ته اسیم یخنی وي یا فلو وي وتا نه غلم پکار دي چې هغه په کولا او ځکه کوم ځای کې ډېر خلک ناستې هلته دي پرنجینه کوي، هلته چې دینو لاس تی مخ ته نه نیسي، کپڑا نیول پکار دي. نو داسې دې د یاري خبر نشته، خو د یاري دا چې اوسه پورې لا د دې ساینسدانانو علاج نه دی رویستی چې آیا کنفرم نه دی چې آیا پخوانی دوای پتی بنی کار کوي، آیا خدا نه خواسته نوی دوای نه به راوته واري.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اومیکرون دا مهال څېړنې روانې دي چې آیا د وایرس دا بڼه له کورونا زیاته ناروغه کوونکې ده او کنه. خو سازمان دا هم ویلي لومړني شواهد ښایي چې اومیکرون هغو کسانو ته په اسانۍ سره کېدای شي چې مخکې ورته کووډ 19 یا کورونا وایرس شوی وي. دوی زیاته کړې چې په دې اړه به نور معلومات په راتلونکو ورځو کې مخته راشي. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې یو ویډیو خپره کړې چې پکې د جنوبي افریقا د ډاکټرانو د اتحادیې مشر انجلی کووډ سی وای په دې هیواد کې د اومیکرون په ناروغانو کې تر اوسه ډېر شدید علامات نه دي موندل شوي.
So it started with a younger generation, 40 and less.
اومیکرون لومړی د سلوختو کلونو یا لدې په کومرو کې مخې ته راغی. زیاتره لومړنی علامات یې د یو یا دوه ورځو لپاره په بدن کې شدیده کمزورتیا محسوسول، د سر او بدن دردونه دي. ځینو کسانو د مرای خرابېدو او ځینو بیا د وش ټوخي شکایت هم کړی دی، خو دا علامات پرې زیرازي. تر اوسه پورې موږ د اومیکرون په ناروغانو کې دا علامات لیدلې دي.
The big symptoms that we have seen.
د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي چې اومیکرون غړي تبدیلې یا میوټیشنز لري. په دې اړه ډاکټر فضل ربی وایي چې اومیکرون د وایرسونو یو داسې بڼه ده چې زیات خوريږي.
بالکل څنګه چې د کرونا وایرس په اول کې راغلی و، نو د هغې په دې سټرکچر کې د وخت سره سره تبدیلیانې راځي، چونکې په دې کې ډېر زر زر تبدیلیانې کېږي. نو ځکه کوم ساینسدانان چې دي نو هغه په دې باندې لږ پریشانه دي. دې کې په دوه قسمه دي، یو ډی این اے وایرس دي، یو آر این اے وایرس دي. آر این اے وایرس چې کوم دا کرونا ده، دا آر این اے وایرس دی. آر این اے وایرس چې دا ټایم ټو ټایم خپل بیرونی سټرکچر چې هغه بدلی د انوایرمنټ سره، یعنی د افریقي چې دی نو هغې کې چې کله دا ولګي نو د هغو ډفرنټ انوایرمنټ دی. دغه شانې چاینیز چې کوم دي د هغې ډفرنټ دی، دغه شانتې زمونږ چې کاوکیجنز دي د هغو ډفرنټ دی. نو په هر یو نسل کې چې دا کله ولګي نو هلته کې دا خپل سټرکچر چینج کوي. مونږ ټرین کړي ده دوایي چې دا به یو خاص سټرکچر خلاف چې دی هغه اکشن کوي. مسله دا ده چې دا چونکې خپل شکل بدلی نو هغه ویکسین د دې په پیژنګلو کې چې دی هغې ته اسانی نه وي. چې کله سټرکچر بدلېږي نو دوایي هم هغه شانتې اثر نه.
د کورونا وایرس اومیکرون بڼه تر اوسه د جنوبي افریقا ترڅنګ په برتانیا، جرمني، ایتالي، چک ریپبلک، نیدرلند، ډنمارک، بلجیم، اسرائیل، آسترالیا او هانګ کانګ کې رپورټ شوې ده. ځینو هیوادونو د وایرس د دې بڼې د مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه هم اعلان کړي دي. پاکستان هم د جنوبي افریقا په شپږو هیوادونو او هانګ کانګ سفري بندیزونه لګولي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کووید کورونا وایرس هر شکل هر بڼه چې راځي علاج تر اوسه پورې مغه دی چې احتیاط به کوئ. لکه څنګه چې درته وویل شول لاسونه په صابون باندې بیا بیا اینځئ، ماسک کاروئ. همداراز اوس خو ویکسین په هر ځای کې دی، نو ویکسین هم چې دی د دې وایرس څخه مخنیوی کولی شي. د لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مخکې واورېدل چې علي وزیر د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د پارلمان غړی، دغه ضمانت پرون منظور شو، سپریم کورټ منظور کړ. په نوموړو باندې دا تور دی چې د پاکستان په خلاف د خلکو د راپارونې هڅه کړې ده، دغه وکیلان دا نه مني او ردی. په دغه کیس کې دغه ضمانت منظور شو، خلک پې خوشاله دي او اتڼونه او ډولنه راوړي وو پرون په پېښور کې. خو په کراچۍ کې د هغه یو بل کیس چې دی هغه لا هم دغه اورېدنه کېږي نن په پېښور کې. چې پرون کومې خوشحالیانې وې، د هغې په اړه باندې د ځینو خلکو دا خبرې اورو.
سید انور داوڑ میں نوم دے دم پښتون غورن غورزنګ مرکزی کمیټه غړی. علي وزیر د سپریم کورټ نه ضمانت آرډر جاری شول، نو داغه خوشحالی کې موږ پروګرام جوړ کړی دی او ټول ملګری راغل دي. دا ډیره د خوشحالی خبره ده، ځکه چې یولس میاشتې تیرې شوې چې علي وزیر یې گرفتار کړلو، د ای پی ایس پروګرام نه بیا هڅ کړی ورته واچول او په کم هڅه کامې طریقه باندې د کراچی ته منتقل کړلو او بیا د کیس ډیر وزنډولو. خو شکر دے سپریم کورٹ ڈیرا خفا سلا وکڑا او مونگ ڈیر اپریشیٹ کو دیکھے زمن سر دا پشاور یونیورسٹی او دے کالجونو او دل تک پیات آباد کے مقیم دے ہر مکاتب خلق ہم سٹاپ کی جدا پی ٹی ایم سر ہمدردیاں دی دا ٹول نن دل تر جمع شوی دی او دی خبر ثبوت دے چے پختون نن پو یو بل بند خفا کی گی دا یو پو بل پو غم کے شریک دی.
ز شکر افغان اپریدیم دا خبر تحصیل کوارڈینیٹر یم. دلتا ملگرو دا تن پروگرام را جوړ کړی و د مشر علي وزیر په باره کې، دغه د ضمانت د منظورې دو په باره کې ملګری پر جوشه دي، خوشالیا تڼې وکړلې. د موږ نور ملګری اویس عبدال دی، رحمت شاه مسعود دی، داسې نور ملګری دي هغه په زندانونو کې دي، دغو د خوشي کېدو مطالبه کوو، د دې وطن او د خورې د جنگ د ختمېدو مطالبه کوو، دلته د امن او د سوکاله د ژوند مطالبه کوو، د ریاست نه چې د ریاست موږ له حقوق رو کی.
عارف وزیر منوم دی د پېښور پوهنتون د انفیل سټوډنټ یم، او دلته د پېښور پښتون تحفظ موومنټ یو ورکر یم. موږ ټول د پی ټی ایم ملګرو وو چې نن د خوښۍ ورځ ده، ځکه چې زموږ چې کوم مشر وو ایم این ای وو د ساوت وزیرستان، هغې ضمانت وشو. نو په دې خوښه موږ وویل چې یاره خوښي مانا وکړو، ځکه چې موږ خو دا ډېر وخت په غمونو کې تېر کړی دی، ځپلي یو جنګ ځپلي خلک یو. نو په دې وجه موږ حیات آباد کې دا د ډول پروګرام جوړ کړی دی. بس خو خوشحالي لکن خو ځکه کوي، ځکه چې زموږ خو نماینده وو ډېر وخت په کې درګه دا کورانه چې کومه دا ډیر ازیتا افیکټ شوی دا. نو په دې وجه موږ دا وویل چې لګ موږ دا دنیا ته دا میسج ورکو چې موږ دشتګرد خلک نه یو، موږ امن پسند خلک یو، موږ جنگ نه غواړو، موږ کلام غواړو، موږ امن غواړو، موږ خپل خاورې امن غواړو، موږ د نور دنیا غونې ژوند غواړو.
نو په دې سلسله کې دا خلک راځي مشوي او هغه دا یو بندار یو پروګرام جوړ کړای دی او دا میسج خلکو ته ورکول غواړي چې علي وزیر د ټول پښتون قوم د امن لپاره اتل ځوانان شهیدان ورکړي، نو په هغه سلسله کې دا ټول خلک راجمع شوي. دا خو تقریبا 1500 کسان راجمع شوي او په ټیم په ټیم باندې خلک بدلیږي را بدلیږي. دا د دلته پېښور د مقامی خلک هم دي، د یونیورسيټیو ملګري هم دي، سټوډنټان دي چې هغه د پښتون خاورې سره مینه لري.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وغوږی. بل رپورٹ ورزو د اکتوبر په میاشت کې سعودي عرب پاکستان ته د 1.2 بلین ډالر په ارزښت د تیلو په ورکړه رضا شوی و. اوس پاکستاني چارواکي هیله لري چې له سعودي به 3 ارب ډالر نور ترلاسه کړي. پاکستاني رسنیو لیکلي چې دا د خراب اقتصاد سمول لپاره د سعودي عرب قرض ورکړه ده، خو د پاکستان چارواکي وایي دا قرض نه دی بلکې د مارکیټ ښه ساتلو په نړیوال کچه د مالی ضمانت په ترڅ کې ښودل کېدونکي پیسې دي. دا پیسې ښودل ولې ضروري دي او د پاکستان پر اقتصاد به یې څه اغیز وي؟ په دې اړه د مجید بابر رپورټ.
د پاکستان د خزانه وزارت د سعودي عرب لخوا د پاکستان په مرکزی بانک کې د 3 ارب ډالرو جمع کولو ته د رسنیو لخوا قرضه بلل رد کړی دی. د نومبر په 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خزانه د وزارت ویاند مزمل اسلم وویل چې دا 3 ارب ډالر به د پاکستان په غوښتنه سعودي عرب د پاکستان په مرکزی بانک کې ایږدي او دا قرضه نه ده.
لومبئی خبر خدا دا چې دا قرضه نه بلکې دا ډیپوزټ دی او چې څوک کوم ستا په غوښتنه له تا سره پیسې ورکړي نو دا د هغه ورکوونکي حق دی چې په کومو شرطونو در سره پیسې ورکړي. نو د دې لپاره به د لوازنامې چې کومه مسوده جوړیږي هغه به د ډیپوزټ یا پیسو جمع کولو سند وي، د قرضې سند بنوي. چې کله قرضه اخیستل کیږي نو د یو محدودې مودې لکه شپږ میاشتې، کال یا لسو کالو لپاره وي او د قرضې شرط دا وي چې هغه به هم په هغه مت کې مصرف کیږي د څه لپاره چې اخیستل کیږي، خو د ډیپازیټ رقم په خپل خوښه کارول کېدای شي. رسنیو د ډیپازیټ او قرضې په منځ کې فرق ونه کړی او کنفیوژن یې جوړ کړی.
خود انگریزی جی بی ورسپانی ایکسپریس ٹریبیون دی اقتصادی چارو خبریال شاباد رانا د مزمل اسلم خبرو سرا متفق نه ده او زیاتوی چې په اصل کې دا قرضه ده.
په بنیادی توګه دا قرضه ده، خو فرق صرف دا دی چې د وزارت خزانه پر ځای د 3 ارب ډالرو کاته د سٹیٹ بینک په لیجر کې درج شوه. نو دا په اقتصادي قاعده کې هم قرض زیاتیږي او دا قرضه په ډیرو سختو شرایطو اخیستل شوې ده. هغه شرطونو کې صدا دي لکه سعودي عرب دا پیسې د 3 ورځو په نوټس واپس اخیستی شي. د پاکستان د دیوالیه کېدو په صورت کې سعودي عرب په بهرنیو هیوادونو کې د 4 ارب ډالرو او سود همره د مالیت پاکستاني اساسي ضبطولی شي. بل دا چې په دې 4 ارب ډالرو د سود شرح ډېره زیاته ده. چین پاکستان ته په 1.23% دا ډول پیسې ورکړي دي او هم سعودي عرب په 2013 کال کې 3 ارب ډالر پاکستان ته په 3.2% سود ورکړي دي.
د مزمل اسلم په خبره د نومبر په 20مه وفاقي کابینې د دې ډیپازټ د مسودې او شرطونو منظوري ورکړه چې له مخه به د سعودي عرب لخوا په نغدو 4 ارب ډالرو پاکستان هغوی ته 4% سود ورکوي او د 1 ارب ډالرو په تیلو به 3.8% سود وي. دا چې پاکستان ولې په دومره سختو شرطونو مجبوره شو او آیا سعودي عرب یوازینی هیواد دی چې دا مهال په اقتصادي توګه پاکستان ته په مالی مرسته ورکولو رضا شوی؟ پاړه د انګریزي ورسپانډي ډان د اقتصادي چارو خبريال خلیق یعنی وای چې د نړیوال مالیاتي فن یا ایم ایف سره د خبرو اترو ځن د دې بنیادی وجه ده.
د ایم ایف د قرضو د قسطونو د واپسۍ په اړه چې د پاکستان کومه کلنۍ اقتصادي تګلاره ده، د هغې پوره کولو لپاره پاکستان ته د پیسو ضرورت و. په 2019 کال کې چې کله ایم ایف سره پاکستان لوزنامه وکړه نو هغه وخت پاکستان د سعودي عرب نه د 1 کال په میاد 3 ارب ډالر قرضه واخیسته. بیا چین او متحده عرب اماراتو نه هم سر ډیپازټ اخیستل شوی و. نو دغه پیسو راتګ جاري و، خو سعودي عرب هغه وخت خپلې 3 ارب ډالر د وخت مخکې واخیستې او کال به پورا کېدو هغه به خپل پیسې واپس اخیسته. نو اوس ایم ایف پاکستان ته ویلي چې هغه په خوانه د بهرنیو ډیپازټونو سلسله به جاری ساتي.
د خزانه د وزارت ویان مزمل اسلم وایي چې ایم ایف سره د اقتصادي پیکج په حواله خبرې اترې په ورستی پړاوونو کې دي او وزارت د هغوی لخوا پیشګی شرطونه لکه بجلی ګرانول، د تیلو مصنوعات ګرانول، د ټیکسونو شرح زیاتول او د بهرنیو هیوادونو نه به درآمداتو مالیه زیاتول وار له مخه منل پیل کړی دي. د اسلم په خبره ایم ایف پاکستان نه په اقتصادي چارو کې د څه قانون سازۍ کولو غوښتنه هم کړې ده. د هغې لپاره قانوني مسودې پارلیمان ته وړاندې کړل شوې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم یو بل رپورټ ته ورځو. د افغانستان په هلمند ولایت کې طالب چارواکي وایي د هغه ځوان د وژنې په تورې څلور طالبان نیولي چې په فیسبوک کې د کړې لیکنې له وجې نیول شوی او وژل شوی وو. د ځوان انجینر نوید عظیمی نومېده چې کورنۍ وایي پر فیسبوک کې پر طالبانو نیوکې کړې وي، نو ځکه لومړی ونیول شو بیا د تشدد په وخت وژل شوی دی. د دې ځوان وژنې پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا سخت غبرګونونه راپارولي وو. په دې حقله نور تفصیل له صادق رښتینی اورو.
د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکی شریف الله شرافت ادا کوي چې ځوان ورورې نوید عظیمی د تیرې پنجشنبې په ورځ پر خپل فیسبوک د یوې انتقادي لیکنې له امله د طالبانو د لومړۍ امنیتي حوزې لخوا له خپل دوکانه ایستل سوی، لومړۍ شکنجه او بیا وژل سوی دی. نوموړی وایي ورورې طالبانو ته د کنایې په ډول لیکلي و چې دوی خپله زیره ټولوي، ښوونکو ته به معاش له کومه کړي. د ښاغلي شرافت په وینا طالبانو په لومړیو ورځو کې ژمنه کړې وه چې ورور به یې تر تحقیق وروسته خوشې سي، خو تر دوو ورځو تېرېدو وروسته ورته وویل سوه چې هغه له بنده تښتېدلې او دوی یې په لټه کې دي.
سر څخه تر نوکه پورې چې هلته ډاکتران هم وکتي، ما سره عکسونه هم شته، هغه شپخانې والا هم ډاکترانو عکسونه اخیستي دي.
شرافت وایي ورور یې دېرش کلن وو، په اقتصاد او زراعت کې لوړې زده کړې کړې وې او له چا سره یې شخصي دښمني نه درلودل. نوموړی د طالبانو له حکومته د عدالت غوښتنه کوي.
موږ خپل شرعي او قانوني اک غواړو چې خدای او رسول شریعت وایي، موږ هغه اک غواړو. دلته موږ څوک غوړونی کابل ته ځو، تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې موږ ځو خپل فریاد ورته کوو.
په عین وخت کې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د استیناب څارنوالي سرپرست مولوی عبدالجبار هجرت وایي د پیښې د تحقیق لپاره څلور کسیزه کمیسون جوړ شوی. د ښاغلي هجرت په وینا د څلورمې امنیتي حوزې اړوند څلور کسان چې په پیښه کې ښکیل دي نیول شوي دي.
ورساده د نوید جان مې راوغوښتله، د هغې څخه مې پوښتنه وکړه. بیا ولاړو هغه چې کوم چا باندې دوی ادعا درلود، هغه مجاهدین یا کوم د اولې حوزې مدیریت ته ولاړو، هغه کسان و پولیس و هغه مجاهدین استخبارات والا هغه مې راګیر کړ سره، د هغې څخه مې پوښتنې وکړلې. بیا هغه د صحنې ځای ته ولاړو، بیا مې چې کوم کسان په دې قضیه کې هغه ورسو متهم بلله یا پر هغوی باندې اشتباه و ادعا وله یا زموږ د معلوماتو د مخې څخه، هغه کسان خپل د مسؤولو سره ملګرو سره مې ټول محبس ته پرند واستوله.
د هلمند د ولسي شورا یو غړی مولوي محمد عیسی شریف چې د وژل شوي کس د قضیې د تحقیق د کمیسیون غړی دی، دا مني چې وژل شوی کس په حل شوی. نوموړی پرته له دې چې وضاحت ورکړي وایي هغه مشکوک و.
دغه کس چې دی د مشکوک کس و چې دغه استخباراتو گیر کړی و. د ګیرېدو په وخت کې دغه سړي زور کړی د ځان سره و سرتلی نه، بیا چې هلته رسولی او زیته داوزی څخه د شپې په ټیم کې د درو بجو ټیم کې تښتېدلی دی. د طالبان داسې وایي چې غورځېدلی دی، تللی دی زموږ څخه، چې ماپښین دی غورځېدلی. طالبانو دا وویل چې موږ دا سړی پنځه شپږ اووه دونه پیپونه وهلی دی.
د راپورونو په اساس پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده سوي او ورسره سم پر ټولیزو رسنیو یو شمیر محدودیتونه لګول سوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یو مهمه لاسته راوړنه بلل کېده.
مشال آنلاین
د بیان ازادي په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشریږي، نو هیله ده چې وایوري که دا خبرونه یا نورې خبرونه په انټرنیټ اوریدل غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. همدارس د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې هم موږ یو. لس نیم بجې شوې، راځي چې د خبرونو لنډیز مور. نن په کراچۍ کې د ترګری زد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پارلمان غړي علي وزیر د یو بل کیس اوریدنه کوي. پرون سپریم کورټ په یو کیس کې د علي وزیر ضمانت منظور کړی و، خو نوموړی لا هم ځکه په جیل کې دی چې په هغه د نورو کیسونو ضمانت نه دی شوی. پر نوموړي تور دی چې د پاکستان په خلاف یې خلک هڅولي، خو نوموړی دا تور ردی. د پاکستان اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بھٹو زرداری پرون په پېښور کې په یو جلسه کې وویل چې وزیر اعظم عمران خان دی واضح کړی چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره په کومو شرایطو مذاکرات شروع کړي دي. د نومبر په درېمه مشال ریډیو د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ د سولې له مذاکراتو پرده پورته کړې وه. تر هغې وروسته د پاکستان چارواکو ویلي وو چې د دې خبرو باره په مناسب وخت کې د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره معلومات شریک کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې امریکایي پلاوی په قطر کې د طالبان سره د ترهګرۍ، بشري حقوقو او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې د افغانستان لپاره د امریکایي ځانګړي استازي ټام وس د نومبر په 9 او 10 په دوحه کې د طالبان لوړ پوړو چارواکو سره په خبرو کې د طالبانو د دې ژمنتیا پر اهمیت ټینګار وکړ چې وایي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد د ګواښ لپاره وکارېږي. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ پرون په یو رپورت کې ویل چې طالبان په افغانستان کې د اگست په 15 وخت له رسیدو وروسته په سلور ولایتونو کې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو تر سلو زیات غړي یې وژلي او یې هم په زور غیب کړی وي. طالبانو د دې رپورت په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې داسې رپورټونه رد کړي وو. د جرمني یو عدالت پرون یو 9 عراقي ته چې د داعش سره ملګری شو و د یزیدی اقلیت د نسل کشۍ په تور کې مجرم وګرځاوه او د عمر قید سزا یې ورته ورکړه. دا کس طه الجمیلی نومیږي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم روغتیا او درملنه خبرونه اورو. دا خبرونه تاسو زموږ همکار احمد الله جوړي.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې بعد بارانونو نه کېدو او سموګ لوجې خبرېدونکو ناروغیو په اړه خبرې کوو. د نومبر میاشت راهیسې د پاکستان او افغانستان په زیاتره برخو کې یخنی زیاته شوې او د بارانونو نه کېدو لوجې په دواړو ملکونو کې وچه یخنی ده. د ترڅنګ د پاکستان په پنجاب صوبه کې د سموګ یا فضا کې د ګرد لوجې هم خلک د مشکلات سره مخ دي. دا چې د یخنۍ په دې موسم کې کمې ناروغۍ زیاتې خپریږي او د سموګ لوجې خلک د کمو قسمو ناروغۍ ښکار کېدی شي، نن په روغتیا او درملنه خبرونه کې پر دې موضوع له پروفیسر ډاکټر حبیب الله بابر صاحب سره خبرې کوو. نوموړی چیف ایگزیکټیو افسر دی د بلوچستان انسټیټیوټ آف چایلډ هیلت ډیزیز کوئټه. دې ترڅنګ په کوټه کې د ماشومانو په اسپیټال کې د کوچنیانو د څانګې مشر هم دی. ډاکټر صاحب، پروګرام کې درته سړی مشي وایو. ډاکټر صاحب، پښتنې هم زمونږ اوریدونکو را لېږلي دي، خو غواړم چې په اول سر کې زمونږ اوریدونکو ته دا ووایو چې لکه څنګه د یخنی موسم شروع دی په پاکستان کې او په افغانستان کې، نو په دې موسم کې هغه کمې ناروغیانې دي چې هغه زیاتې خوریږي او بلخوا بارانونه هم نه دي شوي، نو وچه یخنی ده، نو څه کمې ناروغیانې دي هغه؟
لکه څنګه چې تا وویلې چې بارانونه نشته، وچکالي ده، وچه یخنی ده. پدان موسم کې پدان حالات کې اکثر د وایرل النسس چې کوم بر پنګریزي کړته وي شي، د وایرسس کم ناروغتیاوي دي هغه زیاتې. دا کووډ خو پر خپل ځای دی. د کووډ علاوه هر قسمه وایرسونه چې کوم دي هغه دا ټیم ډیر پر زور دي او دا هغه له وجه بیا خلکو ته زکامونه، ټوخیان او په ساه کې تکلیف او دا بیماریانې بیخي زیاتې دي. په دا پښتني سیمه کې کاغذ موږ خوایوي، که دا بارډر په هغه خوا افغانستان وي، نو د وچکالۍ او د نه بارانو له لاسه دا مسائل زیات دي.
او ډاکټر صاحب، ماشومان بیا خصوصا هغه هم د همدغې ناروغیانو زیات ښکار کیږي؟
یقینا. خبره داسې ده چې زموږ سیمې داسې دي چې سیندونه نه لري، سمندر نه لري، په هوا کې نمی نشته. دا پر خپل ځای یو عامل دی، لیکن دا وایرس چې کوم دی په زمي کې ایموډ ډایرونل چینج ورته وایي چې په ورځ کې لږ تودوخی او د شپې بیا سړګي زیاته سي. نو چې په سلرویز غنټو کې د حرارت او د ټمپریچر دومره فرق راځي، دا غل واجن دا یو ریسک فیکٹر دی چې د دې پر بنیاد د وایرسز بیماریانې زیاته سي. او پدې کې بیا ځین ازمر خپل هم غلطیانې دي چې اکثره کشنیان ویکسین هم نه لګوي او په دې موسم کې د شری ناجوړي چې کمه ده په فارسي کې سرخکان ورته وایي په انګریزي کې میزلز ورته وایي نو مختلف قسم وایرسز ما درته ول مخکې هم لکه اوس نن سبا چې په پاکستان کې یو مهم شروع ده چې د ایم آر ویکسین ایم آر معنا میزلز او روبیلا میزلز موږ د عام شری ته وایو او یو دغه بل بدل قسم دی هغه ته جرمن میزلز موږ وایو لکه د جرمن شری نو نوم یې بدل دی لیکن هغه هم لک بک دغه سي نږدې نږدې د هغه علامه ده شي نو دغه ناجوړیانه چونکې زیاته دي اوس په دا خاطر په دې میاس کې دولس ورځې خصوصي مهم وچلولې ده د ځای حکومتونو چې دا هر بچی چې کم لنه میاسې ده له پنځلس میاسې نه واخلي ته لنه میاسې نه واخلي ته پنځلس کاله ته عمر پورې چې وو د دې دپاره خصوصي دا یو مهم وچلدي چې په هغه کې تقریبا 80% ماشومانو ته دا شی ولګېدی. دا هم یو عامل و چې د زکام او د ټوخیانو د دې یو وجه وه. خو د دې علاوه نور وایرسز او دا شیان دومره زیات دي. په تورې ډاکټر زما دا مشاهده ده چې د نورو کلو په نزل دې کال دا شیان بیخي ډېر زیات دي.
ډاکټر صاحب د دې وجه څه ده؟
د دې وجه دا د پکړت کال باران نه دی شوی، خشکی ډېر ده او ویکسین نه لګول خو پر خپل ځای یو دغه دی، لیکن دلته د تشخیص یا د ډایګنوسیز یو خاص اهتمام هم نشته. دا پته نه لګیږي دا اوس کورونا ده او که نور څه وایرس دي، لیکن ابزرویشن د خپل بیانولای سم ولې ریسرچ خو نه سم دی ته ولا چې دا زکامونه ډېر سوي دي، اوس کوم وایرس دي لګیا دي او څه د دې علاوه نور وجوهات هم شته. ملټي فیکټوریل چیز درته وایم چې ډست زیاته ده، الرجي زیاته ده، الاکیم صاف ستراغ نوم نه دینا او د یخنیم دا موسم درته ولې کبا باران یا واوره وای لړ نمی وای شاید دا ټوخیان او دا زکامونه او دا شام به کم وای.
ډاکټر صاحب تاسو د ډست خبره وکړله یا د سموګ او په دې باندې هم خبرې کوو، د ماشومانو ناروغۍ په اړه باندې. خو حمید الله هلمندی چې کوم دی هغه وایي چې زه د بلوچستان دغه ماجر کیمپ چې کوم دی هغې نه دا یو پوښتنه را لېږلې ده. د ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه دا ده چې زمونږ په علاقه کې وایي ډیرو خلکو ته، مطلب زمونږ په خپل کور کې هم د یخ او ګرمې تبې کېدل چې کوم دي دا زیات شوي دي، او اکثره خلک چې کوم دي دا نزله ریزش زکام وایي دا ډیر زیات لکه خلک دلته پیاخته دي. نو آیا دا هم د دې موسم وجه ده او کنه د دې ناروغۍ او څه بل څه وجه کېدلی شي؟
دا کال ډیر مختلفه رویه ده د زکامو چې عام کلو کې بداسې نه و. دا هلمندی صاحب بالکل صحیح ویلي دي چې یو نه دوه نه، یو سمیری کور کې بل ناروغ کیږي، بل سمیری بل ناروغ کیږي، مطلب هر کورنۍ تقریبا هر سړی ناروغ شوی دی او په ډیر شدت سره. وایرس به پخوا مخکې دا انفلونزا او دا هم پخوا هم وخو، لیکن په ډیر شدت سره به دا بیماری نه و. اوس ما درته ولې موږ چونکې ترقی یافته ملکونه خو یو نه چې د دې شیانو پر سر وخیزو چې باید دا لږ واره تله دا پیټرن مختلفه دی. دا عام انفلونزا عام زکام دی او که خدا نه خواسته نور وایرس دی، خو د پورس کې لس واره خو دا کورونا خالی خپل شکل بدلی، کله یو سټرین راځي کله بل سټرین راځي. خو بس موږ په د پښتنو په حساب دا د تبه د پنځه شپږ ورځې کې ختمه شي، هغه ځان نه د حکومت له طرفه پر دې باندې تحقیق کیږي دا لږ واره ده د نورو کلو په مقابل ولې مختلفه ده. پاتې شوه کورونا، او زه خپله د یو هسپتال مشر یم، د کورونا سیمپلنګ موږ کوو، هغه ور لرو، د هغه بیا پر مخ باندې حالات پته نه لګاړي چې څوره سیمپل پوزیټیو راغو نه راغو. نو دا خو یو ساینسي طریقه وي چې باید د دې پر سر موجوده حکومت او د ازموړ سیستم وخیږي چې ولې دا تر نورو کلو مختلفه ده. لیکن دغه څو وجوهات بالکل شته چې خوشحالي سږ کال ډېره ده، بارانونه نسته، او بله خبر دا ده د سهار او د ماښام د ټمپریچر فرق هم ډېر دی، او د دې پر سر بیا وایرس چې کوم دی هغه وایرس دی نو زیاته هغه چې چاله ورغې هغه لورغي.
ډاکټر صاحب تاسو د ټمپریچر خبره وکړله، محمد رحمان د یو پوښتنه کړې ده چې لکه وایي څنګه چې ډاکټر صاحب وایي چې دا ناروغان لګیا دي زیات خوريږي لګیا دي، نو احتیاطي تدابیر څه دي او خاص کر د ماشومانو لپاره؟ یعنی ماشومانو سره موږ څنګه چلو، کوم وخت کې بهر پریدو کوم وخت کې نه پریدو، د دې نه خپل ماشومان څنګه بچ ساتلی شو؟
دا ډیره صحیح پوښتنه ده، مطلب دا پښتنو کې دا پښتنه په دې معنی لري ولی چې موږ ماشومان تقریبا د هر کور غو تقریبا هر بچی بیمار شوی دی، نه احتیاطونه موږ کولای شو. لکه چې پر نومه میاز د شری ویکسین لګیږي، دا اکثره پښتانه موږ ویکسین والا یا خو په سر نه خلاصو بیا یا کله مخالفت ګرځره کو نه لګو دا له ځان سره ډیر زیات څوک دی اوس ما په واټ کې متیر ماشومان دي د شری نه جوړی سره داخله دي نو شری یو ویکسین دی پر نامه میا سیستم لګی دی که بچی ته و لګی نومی فیصد په سلو کې نومی فیصد محفوظ شي او که پر پنځلسمه میاشت هغه بل ډوز هم ولګی نو په سلو کې سل هغه بچی بیا محفوظ شي او په ګرد نن بدته شری نه کیږي لیکن نور د پښتنو یو مزاج دی دا شری د وشي او بیا دانې راوت او بیا پوخ شي او بیا پلان د اورډینګه ده نو بجای د څومره تکلیف نه ترولو چې ته ماشوم تکلیف نه ترې یو ویکسین ډوز دی ویل کو چې دته دا شی ګرځر کیږي نه لکه شری بیا دا بل شری دا شری بل قسم چې ما درو شو د جرمن میزلز روبیلا چورته وای هغه د ماشومانو د پاره پر پنځلسمه میاشت لګیږي هغه ویکسین په روټین کې په عام حالات کې هغه د ټول پښتانه د ویکسین لخوا ماشاءالله بیخي پات راغلی دی هغه دوی لګوینه او اوس خو خصوصي مهمو باید چې هر ماشوم ته دا په سکولانو کې لګیدل باید لګولیا چې دغه دوا وایرس ځان بچاو سي ډیره لو زموږ ګټه ده او باقی چې دا نور وایرس دي ظاهر دار وایرس خلاف ویکسین هم نشته نو هغه د پاره احتیاط دا ده چې کشنیان ګرم مشروبات یا تخري لکه شوروا ده اګی ده سوپ دي گرین ٹی دا شنې چای چې کمی دی په کمرو کې د خشکی د پاره پر د هیټرانو باندې باید د اوبو هیومیډیفایری ساده اوبه دی چې دا کمره کې نمی غوندي او زه اکثر مریضانو ته دا وایم دا مریض ته کراچی ته نن بوز ده سهار ته بې نه ټوخی نه بې زکامې ولې هلته هوا کې نمی د سمندر دی نشته نو د هیومیډیفایر بندوبست دی کمره کې چې نمی یوشته او دا غلطی ټوټکی چې موږ استعمالو په ویکس په باندې ماشومانو پر سینو لګو په سینه کې پاوډر اچو دا شان باید موږ نه کوو
ډاکټر صاحب دا خو موږ ګورو چې زیاتره خلک دای چې ماشومانو سینه چې هغه په ویکس باندې غوړی یا پاوډر ورچي او هغه وجه دا وي چې سره وي ساغه خاغستل شي نو دا صحیح طریقه نه ده
نو پرسانه هر هغه خبره کوي چې دنیا د غره په یو سر نه چې دی په بل سر نه شي پاوډر چې کوم دی په دې کې زینک او اسبیسټاس دي دا دوه کیمیکل دي هغه چې ته ولګې ډېر خطرناک کیمیکل یا چې سږي ته یا سینې ته ځننه لاړ شي وکښنې ته نمونایټس کوي ډېر بد ټوخی کوي او ویکس او بام دا اریټنټ دي دا چې ته ولګې او د دې سمیل ځننه لاړ شي استا سږي کې ځننه خارش کوي ټوخه نوره ډېرې او دا علاجونه نه دي بس یو کنونشنل طریقه ده زموږ د خلکو غسینه بسینه د علم یو ترانسفر شوی دی چې هغه نیکور مسیت سو صاحب خپل مسیت وی او دا الله په فضل سره په دنیا کې چې سر ریسرچ روان دی هغه خمر ګر سره په یو شی تم نه ما
او ډاکټر صاحب بیان اکثر ځنی خلک د سیم کوي چې دا تاسو څنګه ویل چې کمره کې دا اوبه ګرمولو خبره تاسو وکړلنو پاغه کې لګ ویکس واچي وې دې سره چې دا بخارات کم دغه کیږي
نه نه دا دا ګور دا ډېر شپورته نو که دا بیا یو غلط کنسپټ دی ساده اوبه چې ساده اوبه یې تاسو به هغه چې وایم چې دا ته خوشکی ده هیومیډیټی به پیدا شي او نمی به پیدا شي ماشوم ته کم د سړی دی د لنګس دی ځنن هغه نمی لري نو اریټیشن به کمی اریټیشن چې کمی نو بټو خو بیا نور سکی دی
او ډاکټر صاحب دا محمد ریاض دا یو پښتنه کړی دی وای منګ لکه وستا موسم چې بدل شي نو ماشومان خو چونګې په ګرمۍ کې زیات تر په کوټو کې نه کینو خو چې دا موسم وس بدل شو نو وای مین دی او پلانان کوشش کوي چې دا ماشومان کمره کې وساتي خو یو دم دا د ګرمې کمرې نه ماشوم بهر تر راوتل لکه وای چې یو دم دا یخ ګرم چې کم دی وای دینه ماشوم ساتل پکاري نو آیا واقعي وای دې سره دا ماشوم ناروغه کیږي
دا بیا هغه خبره ده ما در تولې خدای بس پر موږ لاره خوا تیار کړې ده پرسنو ته قدرتی خبره ده لباد نم دی ویری وی فرق نم دی ویری وی او دا زما په خیال په زرا کلو مخ کې کم دی انسان یو سوچو چې بعد انسان د پاره تاوانی ده یا دا خوراک فلان خوراک تاوانی ده دا د پروګرام په توسو زه دا ورونو زه خپل ذاتی مریضانو ته خار اورز دا تکریز کولو باندې ستړی سم چې دا خدای کرام ومنې بعد د انسان د ګټه د پاره خدای جوړ کړی دی بعد په انسان هیڅ هم نه کوي فرق په انسان هیڅ هم نه کوي مطلب ماشوم ته که دستونه شروع شي او فلان فرق مې بند کړي فلان فرق مې بند کړي مور ورته وروره خوراک سره نه که ته خراب یو غړپ اوبه مو اسکستانه خرابې دي که پاغه کې بکټیریا وي یا وایرس وي دا شان دا سیدی چې روس زمر د ډیرو خلکو یې کینو سې وایرس او بکټیریا مې وشه دي دا د انفیکشن له وجې کیږي د خوراک له وجې ذاتی په خپل خوراک څوک نه جوړ کوي او دا غنم نه هوا څوک نه جوړ کوي چې بس هوا ته ولر دا خاص کر در ساده پروگرام توسط نه دا خلکو ته چې ماشومان شری ونچی خطرہ ونچی کور کې بند کیو میټران ورته چالو کیو ګرم ساتي وای دا دانې زراخی دي نو هغه بچی غر تر کیو اکثره بچان داسې راشي په مړه حالت کې مړه شي په واټ کې دا غلط تصورات دي زړ په پښتنو کې د زراو کلو په خوانی چې اکم مستچر دی هغه موږ پر شا پرېږدو چې اکم بدعتونه دي غلط خوینه دي هغه تر اوسه پورې جارو ساتو او تر اوسه پورې اکثره تعلیم یافته پښتانه پر دې یقین نه پر دې شانه باندې.
ډاکټر صاحب یو اوریدون کیمرا سره د ټلیفون په لیکه موجود شوی د ګورو چې د کم زینه دی او څه پښتنه لري تاسو نه. هلو السلام علیکم.
السلام علیکم فرناز خان وزیر بنو بکخل خبریال خبره کوم سر جی.
جی فرناز خان صاحب د ډاکټر حبیب الله بابر صاحب نه څه پښتنه لري؟
بالکل ډاکټر حبیب الله بابر نه مونږه دا پښتنه ده سیوا طرفه کرونا دا بل شیرې دی بل مرزونه لکه ما دا وې چې اوسو کن پینونه شری دي د ممبران میر شپو دا ویلج دا ترپه تریپه ګردونه هدي او پاره سیګنونو سی ترپه وای اخر کار دا با ترنګ پر پول پاره نسی دا ګردونه نه نور بیماری با ترنګ زنه منی کیږي چې دا ټولر وا کمپین کوي و ما شومان دي نه نور دي ټول لکه ورا ټول شوري دي کنه اوس خو ټیک ټیم یعنی اونیس دسمبر ته الیکشن دی کنه اخیری الیکشن دی کنه لکه مونږه دا وای چې دا ګردونه ټولر وازی وای بیا دا بیا بیا مخام کې بابا څه کوي څه پارز باندې څه با کوي څه باندې کوي څه بیماری به ورزي څه باندې ورزي. احمد الله صاحب دا ډاکټر صاحب مونږه
مننه. فرنس خان صاحب ډاکټر صاحب لکه د خیبر پښتونخوا کې پاتل لسم د دسمبر باندې بلدیاتي ټاکنې کیږي نو دی وای چې دا خلک خو زیاتره اوزی کمپاینونو د پاره ټول ورځ بهر تیر کی دی چې بیا کله مخام کور ته لاړ چې زه خامخا بچو سره ملاوي دلی دا هرڅه نو دی لڅه احتیاط کول پکار دی وای.
زه به یو ساده خبر وکم ګوره د دنیا هر انفیکشن چې ده کاغه کورونا ده کبل وایرس ده او که بکټیریا ده یو د پښتانه اولس لپاره یو ساده اولسي خبره به وکم چې انفیکشن د لاس له لارې تر ټولو زیاته بل ته رسیږي او د لاس نه علاوه دا کوم چې د زکام په حالت کې څوک ترچای لري یا سنیزینګ چې موږ ورته وایي نه یو بل لپاره نه بل خولې ته لاس دغه دوه شیان نو که دا تاسو زکام یې او په داخله باندې لاس یا رومال یو شی ور دي دا تر ګډو لوی احتیاطي تدبیر ده بل چې هر شي سره ته په یوه لټه دا چې زای ته تلل هم چې هغه خدای نه خاصه څوک نه جوړو یا ما ته په مخ راغي خپل لاس دې مضبوط په کڼور نه په صابون دې مینځي بیا چې د کور ته راځي بیا د دل لاس زاو د ماشومان او د دوه کور ته دا انفیکشن نه ترانسفریږي دا یو ځو بنیادی کنسپټ دی او په ځین کې باید موږ خړډو که ماشوم په کور کې ترچی جوړتا په خپل باندې رومال او شعر د کلوي سړی ټوخیږي زموږ د پرتنو بدبختي او خپل دام د چترچی یا ټوخیږي دوی په خیال دای سپانه نه لري کګ سره دای او دای نه د خبر زده له خلینو وتی دا یو معمولی ډراپلیټ هم کم د 4 میټر پورې نه چاپ بل چاپ خپل نه نوتلای شي او انفیکشن په دې طریقه بیا خبره راځي چې څو وخت پورې مور وایرس بکټیریا او انفیکشن په دې کې مور یقین نه ولرو او هر شی بس ببل نظر ورشي ته ګورو نو بیا موږ له انفیکشن څخه ځان وساتو کتل هاي د دې په ځای مثال در کوم ماشوم زما د کور پر څنګه هغه ته چکن پوکس یا کسوک چې په پښتو کې دا څه وایو ما ماشوم له ورځ چې په ګپه ګپه کول ما به چې څوره د کور نه مر اوزه د پړوسانو کرمزه نو خپل اوس پوری ما نه خو باید د تاسو ما بچی کو نه بند کړو نو د تاسو مور د پښتو او د ساينس نسره کیږي او خدای وکړي چې ستاسو مرد پښتو او د ساينس یو ملاف سره اوس او مرد په دې شنه سر خلاص کی مرد بل ډیرو مصیبتونو خلاص شو.
محمد بابر دا یو پښتنه کړی دا وی ډاکټر صاحب خو اولم د ماشومانو د واکسین په حواله سره خبره وکړه خو یې کبه هم لکه زمونږ اوریدونکو ته چې د ماشومانو دا واکسین چې کم دی تکیږي چې کله پیدا شي دا غینه را پدی خو وی شری او روبېله خبره خو وشوله دا څومره ضروری دي د ماشومانو لپاره او بیا چې دا واکسین شي آیا په داسې موسمونو کې لکه د ناروغۍ نه بچ کېدو کې دا کردار لري؟
ډېر مهمه سوال دی او زه دا ما بډېر ما د زړه سوال دی چې زه مطلب په داخپل کام په داخپل پښتنو باندې چې ملک جن یو لیا مطلب خام په بدی ریچیاره مور ډیر پسمانده پاتې سی یو زه ودی ته دا بیا ما چې څنګه بچای پیدا شي ډوډې مور کوا کپڑے مور کوا دوا کار خم خوا ک یو ویکسین او یو تعلیم دا د نن سبا د وستمې صدې تر ټولو نه ضروری کار نه دی کته لا اوله پیدایش نه والي ته نه میاسي پوره ویکسین پوره ولګای تاب یولس قسم نا جوړیانې لس یولس قسم نا جوړیانې ستا ماشوم ته پټول زمن نه کیږي. نو دا ډېر لو فائدہ ده. پدې کې تور جړای دی, پدې کې گردن توڑ بخار دی, پدې کې پولیو ده, پدې کې دغه شری دی, پدې کې روبیلا ده, پدې کې شنا تور غاړه شنا غاړه چې موږ ته پرټوسیز, پدې کې ډېرې بیماریانې دي, پدې کې مننجاټس خو ما درته وښو, پدې کې دا سکاری چې وي نمونیا, دا نه جوړیان به ستا بچې ته پکړ زمن نه کیږي. موږ بچیانو ته لګولې, موږ بچیان موږ پدې نه چې زه ډاکټر یم, یو خدا دې چې مفت لګېږي ډاکټر ته, مفت لګېږي او غریب سړي ته مفت لګېږي, په پیسو نه دي دا. او چې بل خبره دا ده, زما بچیان ته نن پورې ډېر کم د دوایي ضرورت پرې وته دی. نو هغه خلک چې په هره ورځ په زره روپۍ ډاکټرانو تور کوي, بچیانې بیماری دي هره دوم هفته, او د دې علاوه انتقال وکړي د دې ناجوړیانو الله ته, داسې په دا هر زمي کې کم از کم 50-60 بچیان دي د زباس په تاله راځي چې د شری الله ته مړ شي. چمړه څنګه باید زکام سی ویل نه وای او موږ ودې ته د خدای رضا یې او په بل نه ما در ټول هر شی موږ په بس کې واچو وروره. تا اول مری د بلغه ولې نمري هغه ویکسین لګولې دې تا نه دی لګولې, دا د عقل دنیا دا لا عقل دا, بس خدای دې وکړي چې موږ کار خپل شروع کو.
صحیح. او ډاکټر صاحب, هم دې واکسین سره یو بل پښتنه چې کومه تړلې پښتنه دغه سرفراز خان را لګلې ده, هغه دا وایي چې دا واکسینونه ماشومان ته وشین وي د دې امیون سیستم چې کوم لکه دی وایي هغه آیا کمزورې کیږي نه, لکه مطلب چې دا هرې بیماری نه دا واکسین وکي نو د ماشوم خو امیون سیستم بیا کمزور شو, بیا خو دا د نورو بیماریانو په مخ کې طاقت نشي کولې.
ګورس خبره ده چې دا واکسین دوی طریقې دي, او شرې نه دی.
جی
تابم اوریدل امام اوریدل نور انا یانو دا وخت نه چشړې وسو, البته دا بچې پوخ سو زیاته ولې شری بیا نه کیږي دوباره, شری چې وسو یا به مر کی, یا به خراب کی, یا به زمنده چې پاتو سو دوباره زمن کی بیا نه کیږي. نو یو طریقه دا ده د بچې د بچاولو, یو طریقه دا ده چې ته معاملې یو ستند په هغه غوخه کې نه لګیږي, په چمړه کې لګیږي.
ها
یو مفت ستند په چمړه کې ولګاو, دا ټول تک یو خو به 100% دا کنفرم چې دای بمری نه دی بیماری نه, لاس نه بمر چې د شری نه بنمري, دای بنا جوړ کیږي نه له شری نه, او بغیر تکلیفه دای هغه امیونټی د دغه راغه چې کم د شری په شکل کې براتلا. نو اوس ته مرته تیارې ته نه جوړې ته تیارې ته د دم رستړې د بچی باندې ترول غواړي, او یو بغیر تکلیفه بغیر د مرګ د امکان او په مفت ستن باندې ستا بچی راګرځي, دا فیصله بیا د سړي لخبره پکاره ده. دای په ویکسین کې ډېر دغه لري, او کدی دا بچي یاسي لکه چې بس یار بیماری ته لراغ راغ.
غلام سرور چې کوم دی اغه دا یو پښتنه کړی دا وې, زما ماشوم چې کوم دی کله چې جمع شروع شي یخني شروع شي نو د سینې مسله وته زیاته شي, ټوخیږي مو سینې مسله زیاتې, آیا دا زمنګ نه وای څه غلطی کیږي, لکه مطلب دا یو د موسم بدلی دو سره دا څه الرجی لري کنه, دا موږ نه یخ ګرم شي دا وای څه وجه کیدی شي؟
دا هم یو ښه سوال دی. ستا ګور هر ټوخی چې کوم دی هغه د وایرس له وجې نه, هر ټوخی د سموګ له وجې نه, هر ټوخی عام زکام او دغه نه ځنه ځنه ماشومان کې دا سالنډي نه جوړي چې موږ ورته وایي استما,
جی
یا ریاکټیو ایروی ډیزیز ورته وایي. هغه مې هغه بیا په مور پلار کې مسلې ډېر, یا په نکاح او انا کې څه تاثیر دی د حساسیت یا د الرجي کا, هغه یو جدا مسله ده. هغه علاج غواړي, او چې علاج ورکې سم وي, او چې بیا بیا هغه شي ته مخامخ شي کوم شي تر دې دی, مثال په زمي کې هغه ته کیږي, هغه لزمي د یخ هوا سره الرجي, نو ځانم نه ماشوم ته بار بار کیږي دا د الرجي. بیا خپل یو ډاکټر د ماشومانو ته باید رابطه وکړي د دې خپل علاج ته, لیکن دا دی د سمور ډیزیز اف ریلپس اند ریمیشن وای چې علاج ورکې جوړیږي, او چې بیا بیا هغه شي ته مخامخ شي, هغه په دنیا کې زرا او د شیان دي چې انسان سره الرجی لري, نو چې هغه ته مخامخ شي بیا به سینه خرابېږي. نو هغه یو میډیکل النس ده, بیماری ده, او باقاعده باید له کوالیفایډ سړي سره دا سړی رابطه وکړي او خپل مسله حل
کړي. ها ډاکټر صاحب, یو بل اوریدونکو کیمرا سره د ټلیفون په لیکه موجود شوی دی, خبري وسره کوي. هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام احمد الله جان صاحب, تا تا او استاذ پروډوسر تا او د مشال اډیو همکارانو اوریدونکو ته مې ډېر ډېر سلامونه دي. هله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به وي.
مننه. څوک خبرې کوي د کم زینه, او د ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟
زه ببر افتخار يم د شمالي وزیرستان نه احمد الله جان صاحب ډاکټر نه مې دا پښتنه ده چې دا کوم فاګ دی یا کوم سموک دی کنه دا نه مونږ سرنګي صرف کېدل شو مونږ خپل ټولنه خپل چاپیریال مونږ سرنګي ځنې ساتل شو او سیز ډاکټر صاحب مونږ ته وشلې شي چې مونږ لکه جست رايګ دا کوم کووډ نه لاسه کووډ 19 دی لکه د پروډکټرانو یو د پرسکرپشن مکا کړو چې تاسو ماسک استعمال کړئ تاسو سوشل ډیسټانسینګ وساتئ او دا نه مونږ سرنګي صرف کېدل شو لکه ډاکټر صاحب مونږ ته ماسک یې دا ولې شي یعنی را داسې چې مونږ لکه ځنې چاو دا نه ویار کوي چې مونږ د سموګ نه پراپر طریقے سره مونږ بچ شو احمد الله جان صاحب
سمه دا بابر افتخار صاحب مننه جی ډاکټر صاحب
نام دې څه سوال لیکن زه زنده خو د وزیرستان د وزیرستان کې ځنې خبر چې سموګ وی کړ نه لیکن سموک سی کم دے پا پاکستان کی دا افغانستان پا سیم خوزا نادم رسار ندے خلاصی کنن آغم لموش تر نزدے سیمی جات بم دا سموک والا ایلیمنٹ دمرا نی سموک زمون پا ملکی پا دا پنجاب او خاص کر پنجاب دا مسئلہ حال تر دیرہ دا بجائے دا زمون روز جنوبی پشتونخوا رواخا یا دا غرنگا نور پشتونخوا واتیا سیال تا دا سیچویشن سنگ رزا خود دا جنوبی پشتونخوا وسی دون کے اندر تا او اسمان کرسٹل کلیئر ہے سموگ او دا شان نفتا جی also ولی دا اور ریزنز دی دا اور ریزنز دا دی اغا ایگریکلچر لینڈ دے او ہو پرسنگ ابل پنجاب ہم دیر دے دا انڈیا والا پنجاب زراعت دیر دی او دا خلق پدی کی لوی کمپوننٹس دی دے وجہ دا اغا دا دی چې دا خلق دا کپاس او دے دا فصلونه چکم دی بیا دی تو اورون اور کی پسی نو چې اورون اور کی نو ظاہر خبره پولوشن زیاته کریٹ کیږي اغا علاقے انڈسٹریلائزم زیاته دی فیکٹریانه او دا شان نن زیات لري نو دا هو ایر به خمخه په لوټټ کیږي او دا سموګ او دا شان کریټ کیږي نو په خوا کې خو نه انډستریز دا نه زراعت دا څه خاص نو دا زموږ د سیمو مسله نه ده تاسو سموګ زاهر خبره ده ټاکسیک یا زهريلا یو هوا ده اوس هوا چې کوم ده هغه پروسیجر دي په کې سوشل ډیسټانسینګ او دا شان خو معنا نه لري لیکن دا کولای شو سیما کې اذان نه ماس یا هغه ماسک مختلف قسمونه چې د کم مایکرون والا ماسک مطلب هغه واړه سروي ولري چې هغه کې از سموک د پارټیکل سایز هغه نه نوتلای شي کنه چې نه نوتلای او لاغه ځان بچاول د ماسک ترګر ضروری شي دي او تر لیکن هغه بچاو په دې ضرورت دی اوس د سم حکومت تاسو ما په خیال پابندیم لګولې د دې بعد کچا لا شان څنګه داخلو کروندو چې د پاته د کپاس او د دې پراوی جرمانی یشې دی په پنجاب کې د غنم نه دی د هندستان په پنجاب کې مشرقي پنجاب کې نو دا د هغې سیمه زیاتلو مسله ده په نسبت زموږ د شنو
بالکل ډاکټر صاحب تاسو صحیح ویل چې په پنجاب کې دا وخت په پاکستان کې په پنجاب صوبه کې لکه زیات دا مسله ده خو ډیر خلک چې کوم دي لکه هغه تک را تک کوي لکه پنجاب ته زیده کارون د پاره بیا خاص کر دا نور غټ غټ خارونه لکه فیصل آباد شو یا ګوجرواله شوله یا دا شان نور لاهور شو دي خارونه ته پښتانم زیرا زی لکه خپل کاروبارونه د پاره خو بیا چې دا کم خلک د خیبر پښتونخوا نه یا د سند طرف نه یا د بلوچستان د طرف نه سفر کوي اغه ته لکه تاسو څنګه د احتیاط خبره وکړه خو د دې سموګ نه کمی ناروغي چې کمی دي خلکو ته کېدلې شي کاغذ لکه زمونږ اوریدونکو ته وي
خبره ده چې دا چې زمونږ لنګز یا کم سړي دا ته هر غلط شي چې هغه پارک کې ډیپوزټ کیږي دا هو الویلای او دا هو ایرویس تاوان راځي هغه باید موږ لاغه ځان وګورو کاغذ بیا د ټریفیک د سموګ د سموک په شکل کې کډ انډستریل سموک په شکل کې کډ سموک په شکل کې نو ماسک از چونکی موږ ساده پازې او د خلیل لارې اخو ماسک یو د شای دي چې هغه 24 غنټې باید اغوستې نو د دې علاوه موږ د اواس یو شین نه پر دا به ظاهر خبره د حکومتي صفه سطح باندې د سموک اگینست اقدامات اږي هغه کې چې انډستریز دي هغه کې دا نور د اګریکلچر ریلیټډ پرابلمز دی دا خو انټرنیشنل ایشو دی دغه ته خو یای چې دا بیا ته نن سبا لو مسله چې اروپا شه دا هغه انوایرنمنت چینج دی او انوایرنمنت چینج کې موږ غوند پسمانده موږ څومره اقدامات واخی نه دی واخی دا یو خپل سوال دی
او ډاکټر صاحب احتیاطي تدابیر څه کول پکار دي خلک چې خاص کر پنجاب ته زی راځي
ماسک په پازه اغوندې نور هوا زموږ په کنټرول کې نه ده میکسیمم کوشش باید موږ دا کوو چې موږ په پازه او موږ د سال لاره موږ وسړی ته کم سے کم ټاکسیک شیان کاغه بیا دا پارټیکل په شکل کې کا دا وایرس په شکل کې کا ببل شکل کې چې دا نه چې لاړ
ډیر مننه پروفیسور ډاکټر حبیب الله بابر صاحب د وخرا کوونه او د ناروغي په اړه زمونږ وريدونکو ته معلومات ورکوونه
روختیا او درملنه خبرونه پر همدی ځای پای ترسیږي. بل اونۍ بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي. الله پامان.